د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر بونه اوریدونکو السلام علیکم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته
السلام علیکم زه خلیل خانم د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی مفتش یاسیګار وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو په روزنې پلان جوړونې او په څارنې کې د امریکا نیمګړتیا د دې سبب کیږي چې افغان امنیتي ځواکونه د امنیت په ساتلو کې پاتې راځي د سیګار دفتر خبرداری ورکړی دی چې که د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې په ماموریت کې بدلون رانسي شاید په میلیاردونو امریکایي ډالر به بې ځایه ولګول سي ځانګړي مفتش جان سپوکو په یو راپور کې چې په افغانستان کې د امریکا د 14 کلنې جګړې د ارزونې پاک لای لیکلی ویل دی چې د افغان ولس د زړونو او فکرونو د ګټلو پر ځای په کار دی چې ډیر پام افغان امنیتي ځواکونو ته وسی د ترکیه حکومت ویان ویلی دی چې د عراق په شمال کې کوردستان په سیمه کې چې پلان سوی کوم رفرندم یا ټول پرشتنه ده د ترکیه امنیت ته راسن خطر متوجه کوي او انکره دی هیله لري چې دغه ټول پرشتنه به لغو سي او که دا کار ونسي نو په دغه سیمه به بندوزونه ولګول سي د ترکیه حکومت ویان بیکر بورزدوګ د خبره په یو خبري کانفرنس کې لاغه ورسته کړي چې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په مشرۍ د کابینه غونډه وسوه ترکیه گواش کړی چې د رفرندم لوجی به په شمالي عراق کې د کوردانو په سیمه کې د بندیزونو ملګول سي خو هغه په دې اړه نور تفصيلات ورنکړل چې په دغه بندیزونو کې به څه شامل وي د امریکا متحده ایالاتو د برما یا د میانمار څخه وښتي چې په رخاین ایالت کې تشدد ژر تر ژره ختم کړي او ویل دي چې په دغه ایالت کې د پوځي عملیات وروسته چې کوم بوران رامنځته سوی دي هغه کولی سي چې د هیواد د سیاسي او اقتصادي انتقال وضعیت ته تاوان ورسوي دا خبره د امریکا متحده ایالاتو یو چارواکي د رويټرز خبري ایجنسی تکړه ده بلې خو بنگلاديش او د مرستو رسولو سازمانونو د دې کوشش کوي چې 22,000 رونګیاي مسلمانانو ته مرستې ورسوي د اگست 15 وروسته د غماجرین لاغه وروسته دې ته مجبور سول چې خپل کورونه پریږ دي چې د رونګیاي وسلوارو د بریدونو وروسته پوځي عملیات پرې پیل سول د ملګرو ملتونو دغه وژنو ته په کومي بنسټ وژنه یاد کړی ده د ملګرو ملتونو یو چارواک ویل دی چې شاوخوا 200 میلیون ډالر ته اړتیا لري چې په بنگلاديش کې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د دغو مهاجرینو سره مرستې وکړي د مرستې یو کارکوونکي د رویټرز خبري ایجنسی ته وویل چې د دې ویره لري چې د رخان پایلت کې هم بشري بوران پر راپورته کېدو دی خو د برما حکومت هلته لاسرسی محدود کړی دی د اروپا شورا په روسیې ټینګار کړی چې سیاسي مخالف الکسی ناولتی ته اجازه ورکړي چې څو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي د اروپا شورا د وزیرانو پلاوی وایي چې روسی چارواکو د سیاسي مخالف الکسی ناولتی بشري حقونه تر پښو لاندې کړي دي د شورا ویلي دي چې روسی چارواکو لدی سره لدی چې یوې محکمې په فبروري میاشت کې په الکسی ناولتی لګیدلي تورونه بې بنسټه بللي هغه زورولی دي د 2013 کال د مې په میاشت کې د روسیې د ولسمشر انتخابات کیږي چې ډیره پوري به د یوې بلې شپږکلنې دورې لپاره د ولسنی ولسمشر ولادیمیر پوتین د ګټلو تمه کیږي د مکسیکو چارواکو ویل دي چې د تیری پنځ شنبه د ورځې په شدید زلزله کې د وژل شوو کسانو شمیر 293 کسانو ته رسیدلی دی ژغورونکي لا هم لګیا دي چې د خاورو خزلو لاندې د ګیر پاتې شوو کسانو پسې وګرځي هغوی هیله لري چې ځینې کسان به لا هم ژوندي پاتې وي د مکسیکو د ملي حفاظت د ملي ادارې مشر لیبوس فلیپ ویلی دي یوازې 155 کسان د مکسیکو په پایتخت کې وژل شوي دي د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د جمعې پر ورځ وویل چې هیواد به د خپلو میزایلو قوت نور هم پیاوړی کړي او د دې کار لپاره به د هیڅ هیواد نه اجازه وانخلي ښاغلی روحانی د خبرې په تهران کې د یو پوځي رسمي گذشت پر وخت وکړي په دغه مراسمو کې د ایران د حکومتي اجنس په وینا د هیواد یو تازه تولید شوی بلستیک میزایل هم نندارې ته وړاندې شو د کبنیونی یو کوشتي چې په ناغښتن کې په کښې سپارول په تور بیرې کې ډوبه سوي د ترکیه ساحلي ګارډ ویل دي چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 45 په ناغښتن کې وژل سوي او 45 نور ترې تم دي او د جرمني د مرسډیز بنز شرکت د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په پلان کې لري چې د امریکا متحده ایالاتو په علامه با الت کې یو میلیارد ډالره پانګه اچونه وکړي دغه مشهور جرمني شرکت ویل دي چې د پانګونې له لارې به دوی په پام کې لري چې برقي موټرې تولید کړي د مرسیدس بن شرکت ویل دی چې دغه یو میلیارد ډالر پانګونه به پراتلونکو درو کلونو کې وسی. داو خبرون
خبرونو مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدل. اجرایه ریاست وایي ټاکل سوی د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله بل اونۍ د یو شمیر وزیرانو او له 200 افغان سوداګرو سره هند ته ولاړ سي. نور تفصیل زموږ د خبریالي لیمینیازی په راپورټ کې واوري.
ټاکل شوی د افغانستان اجرایه رئیس د یو شمیر وزیرانو او افغان سوداګرو په ملتیا راتلونکي اونۍ هند ته لاړ شي. د اجرایه ریاستي ویاند مرستیال جاوید فیصل امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د سپټمبر په 20مه د ښاغلي عبدالله سره په دغه سفر کې به د یو شمیر وزیرانو او نورو لوړپوړو چارواکو سربیره تر 200 پورې افغان سوداګر هم ملګرتیا وکړي.
په دې سفر کې به د هندستان لومړي وزیر سره لیدنه ولري. همداراز به د هندستان د لویو تجارتي شرکتونو له مسؤولینو سره ناسته ولري تر څو د ګډې سوداګریزې رابطې د ایجاد لپاره یا هم د تقویت لپاره بحثونه وشي. تر څنګ یې د افغانستان او هند په سوداګریز نندارتون کې هم برخه اخلي چې د اقتصادي مالي ملاتړ او تخنیکی مرسته باندې جوړ شوی دی.
جاوید فیصل وویل چې د افغانستان اجرایه رئیس په دغه درې ورځني سفر په ترڅ کې د هند صدر اعظم سره د کتنې سربیره یو شمیر نورو هندي لوړپوړو چارواکو سره هم خبرې وکړي. د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ خونوي په دغه سفر کې به افغان سوداګرو مده په درې موضوعاتو باندې بحث وکړي. د دغه خونې مرستیال خان جان الکوزي امریکا غږ ته وویل د افغانستان او هند ترمنځ د خپلمنځي تجارت کچه شپږ تر 500 میلیون ډالرو ته رسیږي چې دا کچه به یو میلیارډ ډالر ته لوړه شي.
د خپل منځي تجارت چې د هند او د افغانستان ترمنځ تجارت چې اوس د 500 میلیون ډالر په ارزښت کال کې رسیږي د دې لوړول دي یو میلیارډ ډالر ته. او ضمناً د ترانزیت مسله ده چې د ترانزیت په ارتباط باندې کومې ستونزې او کوم مشکلات د هندوستان سره شته دی د افغانستان سره په هغې باندې به خبرې کېږي. او درېیمه خبره د سرمایه ګزارۍ هغه فرصتونه چې په افغانستان کې موجود دي، امکانات چې په افغانستان کې موجود دي، په هغې باندې به پوښتنې او
د تیرې چهارشنبې په ورځ د افغانستان جمهور رئیس غني په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي ناستې په څنډه کې د هند بهرنیو چارو له وزیرې میرمن سوشما سوارت سره کتلي او د سیمې په امنیتي مسلو یې ورسره خبرې کړې دي. د ارګ څخه په یو خپور شوي بیان کې ویل شوي چې جمهور رئیس غني په دې کتنه کې هند ته د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله را روان سفر په اړه هم خبرې کړې او ویلي دي چې افغان پلاوی به هندي پلاوی سره په نورو خبرو سربیره په افغانستان کې د پانګونې، د کرنې د پراختیا، د اوبو مدیریت او په دې وروستیو میاشتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د جوړ شوي هوایي دهلیز په اړوند مسلو هم خبرې وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
په کندوز کې سږ کال بادامو او انګورو ښه حاصلات کړي، خو دهقانان شکایت کوي چې د خټکیو او هندوانو غوندې بادام هم ارزان سوي دي. په دې باره کې زموږ خبریال گل رحیم نیازمن رپورت لري.
په تیرو څو کلونو کې د قندز په چاردره کې د بادام او په خان آباد کې د زراعت وزارت د باغدارۍ د پروګرام لخوا د انګورو زیات باغونه جوړ شوي او دهقانانو ته د باغدارۍ په برخه کې سهولتونه هم رامنځته کړي دي. د خان آباد د اویز مکو باغوانان وایي چې دوی له انګورو ښه حاصل اخیستي، خو د للمیز مکو باغونو بیا سږ کال ښه حاصل نه دی ورکړی. عبدالله تنها د خان آباد ولسوالۍ د للمي اوسیدونکی دی. هغه وایي چې تیر کال یې له انګورو دومره حاصل اخیستی و چې دوی فکر نه کاوه، خو سږ کال په للمي ځمکو کې د انګورو باغونو ښه حاصل نه دی کړی.
لاندې د خان آباد په ساحه کې و، د قندوز شاوخوا سیمې د دې ساحو انګور ډیر زیات شوي و، ځکه چې دا هغوی ساحه ده اوبه لري، خو موږ چې اوبه نه لرو نو زموږ انګور نه و شوي. نه یوازې زما باغ، نو د ټولو مسازیو داسې کسان هم و چې هغه وزرمه تومانه انګور پروسه کال خرڅ کړیو خو سکل کې درته ویم چې څوک به باور ونه کوي نو د دې په حساب چې دریش په تومانه انګور کړیو د زکه چې مونږ وبنه لرو
هغه وای چې سکل له باغ څخه خپل مصرف هم نه دی پوره کړي
تقریبا 4 لسری په باغ باندې تر یو لک 500 شپږ افغانۍ او مصرف راځي پروسه کال چې مونږ تقریبا چې 3,600 انګور خرڅ کړیو خو سکل کوم حساب چې مانی ولې نو 340 من انګور وکول د سګانی کال په پرتله دغه دوه کال مخکې ډیر خانګور وزکه چې بارانونه واورې هم وي نو د مغ لامل زموږ باغو حاصلات کو خدا دوه کال بیا دا سیرغل چې زمي پیډیر یا خراغل لوړی پیډیر ګرم نو هم دغه و چې تاکو کې هغه کومه شیره چې تاکونه لري هغه څه پکې پاتې نو سکل پسرلای د سی بارانونه هم نشول زمي واورې نه وي نو دم دې له عمل تاکو سنخ سکو او انګور سکل ونه شول
د قندز د چردری اوسیدونکو چې د بادامو باغونه لري وای چې سکل حاصل ډیر شوی خو بادام په بازار کې نرخ نه لري د چردری یو تن اوسیدونکو داسې وای
من محمد نبی د چردری اوسیدونکو بادام خو بیا په نظر نور کول خو سر دغه نه یو خاطه وو ایا خاطه چې هر تاثیر پکړی یا د اوا او یا د کوم مرض نه درلود بازار سکل مزن لري پروس کال خو بازار دغه بادام پروس کال موږ په تقریبا 2500 وزره خرڅول وسه څوک په 1500 نه دغه د جنګو تاثیر د سم دغه حال د څوک نه څه خرید
دهقانان هم وایي چې که په سیمه کې امن وي او جګړې نه وي د دوی محصولات هم بازار مومي خو که جګړې وي د تازه میوه او زراعتي محصولاتو د خيستو لپاره د نورو ولایتونو سوداګر دغه ولایت ته نه ورزي او په نتیجه کې دهقانان تاوان کوي د زراعت د ترویج مدیر عبدالبصیر فقیری وایي چې د دهقانانو لپاره لانګورو څخه د وڅکو یا د ممیزو د تولید خونې هم دولت جوړی کړی دي
د اخین بازګرانو تمنګ د پروژې ملي باغداري او مالداري له خانه نوی باغونه کشمشخانی او زونه چې د بوبو ذخیره کې پکې هغه د مرکز او ولسوالۍ کې جوړ کړی دي
هغه وایي چې په دې ورسته یو کلونو کې قندوز د بادامو په تولید کې مشهور شوی دی او د دغه ولایت بادام خارج ته هم صادریږي
هر کال به په وخت به یخنی کېد پر د خود میش کېد بادام د ګل په وخت کې وو د خساره بر سوال بادام ته خوشبختانه چې سکل داسې کوم حادثه پیښه وای نه ده سکل د بادام حاصلات ډیر خدي یګانه شی چې دلته مشکل لري مارکیټ نه چې قیمت ټیټ شوی ده په مارکیټ کې د منګ په ولایت کې تقریبا 4000 هکتار نه اضافه بادام باغونه وجود لري نور ولایتونه حتی خارج د افغانستان هم صادر کیږي
سکل په عمومي توګه بادام او انګور او خټکی او نور فصلونو ښه حاصل ورکړي خو د مارکیټ نشواله د دهقانانو ستونزه ده ګلریم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره واوري
قدر مون اوریدونکو تاسو په مخکړي دی راپورته ملګرو ملتونو د سباندی یوې لسیزې پرمختګ څخه ورسته خبرداري ورکړی دی چې نړیواله لوږه بیا مخ په زیاتېدو ده تقریبا 915 میلیون کسان هر ورځ وژيوي او د 2015 څخه کال څخه تر 2018 کال پورې په کې 40 میلیون وژي کسان زیات سوي دي دا معلومات ته هغه ورستی رپورت په قول خپاره سوي چې په نړۍ کې د خوړو د ذخیره او مکمل غذا د وزې په اړه کې دي د امریکا ژ خبريال په دې اړه کې رپورت لري
راپورت وایي د جنجالونو د قاطع سیلابونو او طوفانونو په علت د وګو کسانو شمیر زیات شوی دی د ملګرو ملتونو 15 ادارو د لومړي ځل لپاره په ګډه دا راپورت خپور کړی دی چې په دوی کې د خوړو او کرهڼې سازمان د خوړو نړیوال پروګرام د کرهڼې د پرمختګ لپاره بین المللي صندوق د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف شامل دي د خوړو او کرهنې د سازمان رئیس هوزي اګرا ازیانو دا سلوا وای
وی هاف ناو 815 میلیون پیپل
من اوسه 815 میلیون کسان لرو چې په 2018 کال کې له لوګې نه کړهو غاله هله دا چې پر روان کال کې یعنی په 2018 کال کې به وځه خشي دی وای د هغه کسانو شمیر هم زیات شوی دی چې مکمل غذا ورته نه رسیږي دی به وای وس د نړۍ د نفوس یو لس فیصد دی چې دا د 2012 کال د اندازې سره برابر دی د دې معنی دا ده چې په 2018 کال کې په نړۍ کې په هر نه تنو کې یو وی هر ورځ د شپې وګه ودکیږي اف ای او مشروای هیوادونو دو کال په خوا موافقه وکړه چې د 2013 کال پورې لوګه او نستی ورکوي. په لوګه کې دغه زیاتواله د دغه موافقین دو کال وروسته به راغې. دی وای د خوړو ذخیره ورځ په ورځ مخ په خرابېدو ده چې اصلي علت د افریقا لوی صحرا او آسیا ده. په جنوبی سودان، سومالیا، د نایجیریا په شمال او یمن کې د قحطې علت جنجال او وچکالی ده. دغه دواړو تقریبا په 100 میلیونو کسانو باندې تاثیر کړی دی. په جنوبی افریقا کې د لوږې علت کمزور اقتصاد او بیکاری ده. ګرا زانو دا سلوا زیاتوي، موږ په دې کیسه کې وینو چې لوږه هغو هیوادونو ته بیا راغلی ده چې پکې لغوه یا لغو ته نږدې شوي وه. د خوړو نړیوال پروګرام رئیس ډیوډ بیسلی وای جنجال ستونزې لوګه او قاتی پیدا کوي او په دې سره ټولنې بیا ټوټه ټوټه کیږي. دی وای په لوګه کې چې 1% زیاتوالی راشي د هغې سره بیا په مهاجرت کې 2% زیاتوالی راځي. په جنجالونو کې زیات تاوان ماشومانو ته رسیږي. بیسلی بیا وای
55 million stunted children in the world, 122 million
پنځوس ماشومان له دې وزنه کم پاتې کیږي، مګر د جنگ په سیمو کې 122 میلیونه ماشومان دي چې 15% په جنجالي سیمو کې دي. د 815 میلیونو وګو کسانو نه 80% په جنجالي سیمو کې ژوند کوي. د ډبلیو ایف پی مشر وای سیاسي نه نظامي حال په کار دی چې څلور سترې بشري ستونزې پای ته ور باندې رسیږي. بیسلی بیا وایي د نړۍ په مشرانو باندې غږ کړی دی چې په ګډه د دغو جنجالونو پای ته په رسولو باندې فشار واچوي، ځکه نو په نړۍ کې لوږه د صفر نتیجې ته راټیټېدلی شي. مګر دا شرم دی چې د ټکنالوژۍ او د شتمنۍ په دې ټولو بریالیتوبونو سره موږ په بل لور روان یو. د یونیسف رئیس انتونی لیک د راپورت په هغه خبرداري باندې ټینګار وکړ چې ماشومانو په باره کې ورکړی دی. دی وای
millions of children across northeast nigeria
د نایجیریا په شمال ختیځ، سومالیا، جنوبی سودان، یمن او نور ملکونو کې په ملیونو ماشومان د جنجالونو، قحطې، نیستۍ او د اقلیم د بدلون قرباني دي. په جنجالي سیمو کې وسیدل نه یوازې د لږې او تباه شوو فصلونو سره خلک مخامخ کوي، مګر کولورا، شرې په شان ناروغۍ و بې ځای کېدو او په ښوونه روزنه کې ورته ستونزې هم پیدا کیږي. او د آی ایف ایډی رئیس ګلبرټ هنګ ابو منی چې لوګه اکثره وخت انسان له لاسه پیدا شوی ستونزه ده. دی وای
دی کنډیشنز دات کریئیټ هنګر
هغه شرایط چې لوګه پیدا کوي د کمزوري پالیسۍ، د بې کفایت حکومتداري او د دوامدار ژمنې د نه موجودیت سره ارتباط لري چې هغه د ملي او بین المللي خوړو د ذخیرې د پالیسۍ و او اقداماتو پورې اړه لري. WHO عمومي رئیس د کمزوري مکمل غذا په باره کې خبرداری ورکړه چې دا د چاقۍ او د داسې ناروغیو سره ارتباط لري چې په نیسمنو هیوادونو کې پیدا کیږي. په دغو ناروغیو کې د شکرې او سرطان ناروغي شامل ده. تدروس
ادوای
چې ناسالم خواړه د دغو ناروغیو علت دی او د مور او ماشوم ناک مکمل غذا او چاقي په لسو ناروغیو کې راځي. د دغو ناروغیو د خطر په غم خوړلو سره په کال کې د وی روبي ناروغي مخه نیول شو. د ملګرو ملتونو د ادارو مشران وای په نړۍ کې د خوړو ذخیره او مکمل غذا حالات باندې چې په دغه راپورت کې ور باندې خبرې شوې دي سترګې نشي پټېدای.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام پونی کی درې ځلې خبريږي او ردلې مهروي.
قدر من اوریدونکو اوس پام کړی یو صحیح مطلب ته چې د تبرکولوز یا نری رنز د ناروغي په اړه کې دی.
تبرکولوز یا نری رنز ساري ناروغي ده او د پدې معنی چې د یو انسان نه بل انسان ته په مختلفو لارو چارو انتقالیږي چې یوې هم ټوخیدل دي. ډاکټر اریک ګوسپی د تبرکولوز ناروغي په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دی. د هغه کار دا دی چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د دې ناروغي په حق لا معلومات راټول کړي او دا چې څنګه یې باید مخونیول شي. ډاکټر اریک د نری رنز د ناروغي د خبرېدو په حق لا داسې وایي.
ټي بي از د ثریټ دټ کین بی سپریډ بای ایروسولایز سپریډ بای نات ا بیهیویر دټ انکریسز یور ریسک.
نری رانس د هوا د لارې د یو انسان نه بل انسان ته خپریږي او بل داسې کوم شی نشته چې په دې ناروغۍ د اخته کېدو خطر زیاتوي. کله چې تاسو د یو چا څنګ ته ولاړ یاست چې په نری رنځ اخته وي او هغه وټوخیږي، ناروغي تاسو ته سرایت کوي. د هغوی تر ټوخېدو وروسته میکروب ستاسو وجود ته ننوځي. ډاکټر ګوسپی وایي چې نری رنځ هر ورځ په اوسط ډول 15,000 کسان وژني. کله چې یو انسان په دې ناروغۍ اخته شي، په لومړنیو اونیو کې زیات ټوخیږي، تبه کوي او د شپې لخوا خولې پیرازي. وروسته بیا انسان کمزوری کیږي او وزن کمیږي. سره لدې چې دوبرکلوز یا نری رنځ د انسان په سږو برید کوي، خو ډاکټر ګوسپی وایي چې دغه ناروغي ښایي چې د انسان د وجود نورې اعضاوې هم زیانمنې کړي. ډاکټر ګوسپی یو ځل بیا وایي چې د دوبرکلوز یا نری رنځ ناروغي سره لدې چې وژون کې ده، خو علاج یې کېدلی شي.
We can treat it with effective antimicrobacterial drugs.
نری رنس تشخیص کیدای شي او نوی پسلو کې د میکروب ضد په درملو یو علاج هم کیږي. دغه ډول دارو درمل هم د وس هم پیدا کیږي. په ځینې هوادونو کې خلک داسې فکر کوي چې توبرکلوز یا نری رنس د بخوانی زمانه ناروغي ده او په همدې خاطر بودیجه ورته کم کړی ده. د هند په شان په ځینې هوادونو کې چې زیات شمیر خلک پکې په نری رنس اخته دي، د دې ناروغۍ سره مبارزې ته چندان اهمیت نه ورکول کیږي. ډاکټر ګوسپی یو ځل بیا وایي چې د زیکا او ایبولا په شان د ویروسونو د پیدا کېدو په خاطر د روغتیایي کارکونکو ټول پام د ویروسونو سره مبارزې ته اوښتی او نری رنس ترې هېر شوی. ګوسپی وایي چې دا د اندېښنې وړ مسله ده.
And it has been deprioritized in ministries of health as the urgent emergent.
د نری رنس د لمنځوړلو لپاره سیاسي اراده کم شوې ده او اوس د ځینو هیوادونو د روغتیا وزارتونه یې په خپلو لمړیتوبونو کې هم نه حسابوي. همدا وجه ده چې دا ناروغي زیاته شوې ده او ډیر خلک وژني. د سل یا نری رنس ناروغي په کال کې تقریبا 1.8 میلیونه کسان وژني او دا په دې معنی چې اوس نری رنس په نړۍ کې یوازینی ساري ناروغي ده چې زیات شمیر خلک وژني. د نری رنس ناروغي د نړۍ په هغو هیوادونو کې زیاته وي چې ډیر نفوس ولري، خلک یې په کافي اندازه خوراکي مواد نه لري او حفظ الصحه پکې نه مراد کیږي. په نړۍ کې د ټولو نه زیات خلک په جنوبي افریقا، هند، اندونیزیا، چین، نایجیریا او پاکستان کې په نری رنس اخته دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د نری رنس 80% کې ناروغان په همدغه هیوادونو کې دي. ښاغلی ګوسپی وایي که د نړۍ ټول هیوادونه د نری رنس په ورکولو کې همکاري وکړي، هیله ده چې د 2030 کال پورې به دغه ناروغي په نړۍ کې ختم شي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
رندون کوله کې څنګه چې د خبرونه په خبرونو په برخه کې تاسو اوریدل چې بند امیر خمرانو مسینک اتلان ته په ماته ورکول سره د شپږیزي لیک اتلولي وګټله.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
او د هم د دې خبرونې یو مرکه. افغان حکومت غواړي په ټولنیزو رسنیو کنټرول او یا هم لازم محدودیتونه ولګوي چې دې تصمیم د رسنیو ملاتړې ادارو ته اندېښنه پیدا کړي. دا چې ویل حکومت دا تصمیم نیولی. نو شابه آشنا د جمهوری ریاست د مطبوعاتي سلاکار نبی مستق سره مرکه کړي. هغه په پیل کې همدا پښتنه جواب کړي.
دیاب لسو کالو یا پنزل لسو کالو کی یو وزنه لاسته راورنه چی پر غب باندی هم حکومت او هم خلق دیر استخار کوی اغا مدباد دی. نو دو خبری دی، یو دا چی زین رسنه ایت کم رسمی اجازه نلدی او خپل سر شروع کری دا اغا با لطول کی گی او اغا با بندی گی او حقوی چی راجستر شوی دی او وزارت اطلاعات و کلتور سره اوغوی بخپل کار ته دوام ورکوي. دوامه خبره داده چې په رسنیو کې ډیر بار ډیره بې احتیاطي کېږي، د خلکو د یو چا په باره کې اتهامونه واردېږي، د یو چا په باره کې غلطې خبرې کېږي. تاسو ته معلومه ده په امریکا او اروپا کې که دغسې کار وشي نو خبره محکمې ته ځي، خبره سو ته ځي او خلک ډېر په احتیاط سره مخته ځي، اما دلته دغه احتیاط نشته.
مساق صاحب، د ټولنیزو رسنیو کنټرول به ډېر ضروري او که رسنیو پوهاوی چې څنګه د ټولنیزو رسنیو نه کار واخلي؟
د حکومت مقصد دا ده چې مثلا په هر ملک کې قوانین شته او د هغو د مخې نه باید تر مخه لاړ شي. ډېر ځلې دا خبرې شوي دي، په لوړه سویه شوي دي، لیکن رسنیو ډېرو رسنیو دې ته توجه نه ده کړې او ملي ګټو ته توجه نه کوي. نو د دغسې بې احتیاطیو، د دغسې غیر مسلکي کارونو د مخې د نیولو لپاره دغه پروګرام ده چې ژورنالیستان اقلا باید پوه شي چې کوم وخت د خبرو د افشا خبره ده، کوم وخت د خبرو د راپور وخت ده، او کوم وخت دوی کولی شي چې دومره پوهه ولري لکه غربي ژورنالیستان چې پوه کولی شي په خپله ځان هغه کې سانسور کړي.
د ټولنیزو شبکو او د رسنیو، هغه رسنۍ چې تاسو ورته اشاره وکړه چې ملي ګټې په نظر کې نه نیسي یا مسلکي برخورد نه کوي، ناسم خبرونه په ټولنیزو شبکو یا ټولنیزو رسنیو خپري، آیا داسې یو قانوني لار شته دی ورته چې حکومت کنټرول کړی شي؟
بله، قانوني لار یې هم داده چې د مطبوعاتو د قانون په اساس به پس له دې چې دا خبره لږ نور هم د مطبوعاتو کې خوره شي بیا به د قانون د لارې نه د هغو سره کېږي، پیشامد کېږي. په قانون کې ویل شوي دي چې باید زموږ ترمینالوجي باید وساتل شي، د دري او د پښتو ترمینالوجي باید وساتل شي، زموږ افتخارات باید وساتل شي، په هغو باندې باید ملنګې ونه وهل شي، او د حکومت او د خلکو ګټې همیشه په نظر کې ونیول شي. مضامین او هر څه چې خپرېږي هغه باید ملک ته د هېڅ لارې نه باید نقص په نقص باندې تمام نه شي.
په یوویشتمې پېړۍ کې د ټکنالوژۍ په دې عصر کې د افغانستان په څیر ملک کې چې خلک اکثرا خپل اطلاعات د ټولنیزو شبکو له لارې لاسته راوړي، څه رقم یو لاره به حکومت ونیسي چې هم ټولنیزو رسنیو مخه بنده نه شي او هم په ځای او سم اطلاعات د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره خلکو ته ورسیږي؟
ډېر ملکو کې مثلا فیسبوک او ټویټر او دغه نور شیان چې دي هغه بند دي، ځکه چې ښه استفاده نه کېږي. دلته په افغانستان کې هر شی آزاد دي، لیکن په دې آزادۍ کې لکه مخکې چې ما وویل خلکو باندې تجاوز کېږي، عفت قلم نه مراعاتېږي، او داسې خبرونه خپرېږي چې د ملک لپاره نور هم مشکلاتونه پیدا کوي. نو په دې سره خو اکثریت د خلکو به موافقه وکړي چې په دې باندې باید یو کنټرول وي.
بله، خو تاسو ووایئ چې خلک د موافقه وکړي، ولې رسنۍ اندېښمنې دي په دې تصمیم باندې؟
خو اندېښنه رسنۍ نو د دې اندېښنه تر یو ځایه پورې خو پر ځای ده، ځکه چې مطبوعات غواړي او خبریال غواړي چې بلې کلی وي او هغه نشر شي. لیکن موږ خو تقریبا دا د لس کاله وشول چې دغسې یو آزاد مطبوعات لرو، اوس باید دغسې مرحلې ته راورسیږو چې دغه آزاد مطبوعات دوام وکړي، لیکن په دې قانون په چوکاټ کې. او دا قانوني بود یو څه مشکل وي په اولو کې، لیکن وروسته له دې چې خلک پوه شي چې که ته په چا باندې بې ځایه اتهام وارد کړې یا داسې یوه خبره وکړې چې هغه واقعیت ونه لري، خبره به محکمې ته شي او خبره به یو څو میاشتې بندې په تمام شي. نو زه فکر نه کوم چې بیا دوی مخالفت وکړي، ځکه هر څوک په احتیاط د خلکو د قانون په اساس، د خلکو د ګټې په اساس کار کوي.
ډیره مننه مستاق صاحب، کور ودان. که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي.
تاسې د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.